سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونه ته مو ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو پایله په خبرونه کو د پاکستان یو چارواکی وای چې نن پر اړیورن کرخه ځینې نور مرکزونه هم پرانیستل چې ورسره له پاکستان د لسګونو زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی. په خیبر کې د کمشنر مرستیال عبدالله ناصر خان ویچرس ته ویلي پر تورخم دروازه چې ډېر کډوالو څخه افغانستان ته وړي دغو مرکزونو شمېر درې برابره زیات شوی دی. هغه زیاته کړې تر اوسه شاوخوا 60 کسان د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د ریوټرز د خبر له مخې د چمن لارې بیا تر 15 ډېر بې اسناد افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې شکایتونه شته چې د پاکستان پولیس ځینې افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیولي دي او اخراج کړي دي. نن د هندوستان په لکنو ښار کې د کرکټ نړیوال جام څلور دیرشمه سیالۍ د افغانستان او نیدرلینډ ترمنځ وه. نیدرلینډ د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 30 اورونو کې 109 منډې وکړې او افغانستان د 130 منډې هدف وټاکه. د نیدرلینډ په توپ وهونکو کې نن څلور لوبغاړي ایران آوټ شول. په افغان توپ وهونکو کې محمد نبی درین، رحمت وا او مجیب الرحمن یوه وکټه واخیسته. همدارنګه افغانستان په یو دیرشم اور کې دغه هدف پوره کړ او مین آف د میچ یا دغه لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی شو. د پاکستان پوځوایي نن په بلوچستان ایالت کې د ناپیژاند وسلوالو په برید کې 14 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ اماریکو له دفتر څخه په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د پوځیانو دوه موټرې د بلوچستان په ساحلي سیمه کې له پسنی څخه اورمړې سیمې ته روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. تر اوسه د برید مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی خو بلوچ بیلتن غوښتونکي وخت نه وخت په پاکستاني پوځیانو بریدونه کوي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په خزیت څرنګه کې د لنډ مهاله اوربند پیشنهاد رد کړ او وی ویل چې د اسرائیلو ته هجومي عملیات به تر هغه روان وي چې حماس ډلې يرغل کړي کسان خوشی کړي نه وي. ایشو ډیټ پریس خبري ایجنسی راپور کړی چې نتنیاهو په دې باب لنډ شیبه وروسته له هغه خبري وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن سره یې وکتل. بلنکن نن تل ابیب ته ورسېد او په غزه ترنګ کې د اسرائیلو په هجومي عملیاتو کې د لنډمهاله وقفې غوښتنه وکړه خو په سیمه کې بشري وضعیت بهتره شي. هغه هم تر از له اسرائیلو غوښتنه وکړه چې د ملکانو د خوندیتوب لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 د اسرائیلو په حمله کې شاوخوا 1400 کسان ووژل او 240 نوري يرغمل کړل. تر هغه وروسته اسرائیل اوس مکنی او هوایی عملیات پیل کړل. حماس ډلې تر ولکې لاندې غزه کې روغتي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو د حملو له پایلې تر اوسه 9000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. او اوکراینی چارواکو نن ویل چې روسیې تیره شپه د اوکراین پر خرونو او بنسټونو د بیپلوټ الوتکو په مرسته پراخې حملې کړې دي. دغو چارواکو خبرداری ورکړ چې مسکو ښایي تر ژمي مخکې خپلې حملې لا سختې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل لیک شبکه په خاني ټویټر نن جمعه لیکلي چې روسیې تیره شپه د شاهد په نوم څلوېښت بیپلوټ الوتکې اورسولې دي. دغه په وینا د دغه الوتکو تر نیمایي زیاتې نسکورې کړې شوې دي. د فرانسې خبري ایجنس په لیکنه پر اوکراین د روسیې د جګړې پایلې د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی په لسګونو الوتکې پر اوکراین د حملو لپاره کارول شوې دي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه پوهیږي چې د ژمي په نږدې کېدو سره د هغه په وینا روسي ترستان ښایي د لا زیات څو زیانونو اړولو لپاره راکټي او د بیبلوټ الوتکو حملې زیاتې کړي. دغه خبره دښمن ته به سخت ځواب ورکړل شي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پولې ته څېرمه په بلګرود پره فضا د اوکراین دوه بیبلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. اوس به هم په پاکستان کې د هغو افغانو کډوالو وضعیت ته تم شو چې له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستان غوښتې دي چې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل ژوند خوندیتوب لپاره د هېواد ته تللی دي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي د کډوالو بیرته ستنېدل باید په خپل خوښ وي، نه د جبر او زور لارې. د په داسې حال کې ده چې پاکستان له دې هېواد د ناقانونه کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په زور له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ده، ملګرو ملتونو یو وار بیا له پاکستان غوښتي دغه افغانانو ملاتړ وکړي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړو چې خپل هیواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل باید په خپل خوښه وي، نه د جبر او زور له لارې. نوموړي وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر پاکستان ته ډاډ ورکړی چې دوی به د دغه کډوالو د مدیریت او نړیوال ملاتړ ته د اړمنو کډوالو د ثبت لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د افغان کډوالو د بیړنۍ وضعیت د ارزونې په موخه یې د امریکا لپاره د پاکستان له سفیر مسعود خان سره لیدلي. اغلی امیری نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ښځو او نورو زیانمنونکو ډلو باندې د اغیزو او هغو ګواښونو او ننګونو په اړه چې دوی د افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره مخامخ دي خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د وستلو لړۍ روانه ده. پاکستان حکومت تېره ورځ وویل له هغه وخت رئیس چې دغه هېواد له پاکستانه 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوالو ته د وتلو نیولو او شړلو امر کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. له تورخمه بیا راپورونه وایي چې هلته د ښځو او ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او له څو ورځو راهیسې پرته له کومو اسانتیاو هلته شپې ورځې تېروي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوي ویډیوګانو کې هم ښکاري چې بېشمېر افغان کډوال پاکستاني اړخ ته پراته دي او د سختو ستونزو یادونه کوي. په یو خپره شوي ویډیو کې یو افغان یو پاکستاني پولیس ته وایي نگرهار ته تازه ستون شوی کډوال شیر علي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه ستونزو کیسه کوي کوم چې د سنیدو پر مهال ورسره مخ شوی دی.
تقریبا ۱۳۰۰۰ روپۍ کالدار زمانه په تورخم کې په کډې راړولو باندې وشي. دې په لوژ راوغدو په زرګاو مخلوق ناست زمونږ کار نه کوي. ټوله ورځ په ناره نوره دغه شانه تېره کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډوډ شولو. بیا را سره دومره وی چې بس ایله دومره موکله چې ګاډی مې پېوکه او کور ته مې پېرا ورسوله. نن سومه ورځ ده، نه وړه شته دی کور کې روره، نه نوره دغه.
په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري وایي د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نه شي وتلی، ځکه د دوی په خبره پولیس اسناد لرونکي افغانانو سره هم ناسم چلند کوي. د محمد الله په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې ولې ځوان د ټولو قانون لپاره ډېر سخت شوی دی. هغه اسناد لري او کین لري، پولیس یې تنګوي، پیسې یې غواړي، پیسې یې وړي دي، ځینې خلک یې وهلي دي او ماشومان اوس اکثره خلک مکتبونو ته نه لېږلي دي. ویروس داسې نیسي ووموي او یې هم بندیان کې او ځینې خلک یې همدغسې وړي.
که څومره پاکستان حکومت وړاندې ویلي و چې اسناد لرونکي افغانان له خپلې خاورې نه باسي او دغه شان د هیڅ افغان کډوال مال او عزت ته به زیان نه رسیږي، خو د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند تازه په خپله یوه وینا کې پاکستانی لوری تورن کړ چې خپل عسکرو ته له افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له دوی د پیسو اخیستلو امر کړی. نوموړي په دې وینا کې چې نن د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون نه خبره شوله، پاکستان وغوښتل چې افغان کډوالو ته له دې هېواده په باعزته ډول د وتلو لپاره وخت ورکړي.
نو زموږ د دوی څخه په کلکه دا غوښتنه ده چې افغانان دي په بې عزتۍ سره نه راباسي، افغانانو ته دي نور آزار نور کړي، افغانانو ته دي کافي وخت ورلره ورکړي چې په ښه ابرو او عزت سره خپل ملک ته راستان شي. کدی دا خبره کوي چې ناقانون مهاجرین موږ باس، دا د مال د د کور ورانول، د د بې عزتي کول، دا په کوم قانون
د دغه شان ویل که پاکستان د افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي له دوی دي هم د خګه ونډي توپ تمه نه کوي. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد هم پاکستان ته ګواښ کړی و چې د افغان کډوالو سره د دومره ظلم وکړي چې د په خبره بیا یې د پرې کولو توان ولري. ګڼو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو له پاکستانه د افغان کډوالو په ویستلو اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې دغه لړۍ ودروي، خو یاد هېواد تر اوسه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د راپورونو پر بنسټ له تیرو 3 لسیزو راهیسې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې میشت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ یوازې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نږدې 600,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. ډبلیو اف پی او اف آی او په یو ګډ نوي راپور کې شاید 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خپور کړی. په کې لیکل شوی دی چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړل شوی دی. په افغانستان کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې په بد وضعیت کې دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو یا تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې اورو. خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مهیره وای.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وای افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوبه برخمن نه دی. ډبلیو اف پی او اف ای او د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب لومړنۍ خبرداري په نوم خپور شوی ویلي، افغانستان، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریا او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نه خوندیتوب له امله د ډېرې لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هیوادونو کې د خوړو د نه خوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پیژندل شوي چې د خوړو د نه خوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې احتمالاً دا مسله به د خوړو د شدید نه خوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل خاري اوسیدونکی عبدالرحیم چې اوزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي، ازادي راډیو ته وویل چې ان تینش پیپل وګه سبا کوي.
قرضدار یم، اقتصاد مې ډیر ضعیف دی. داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو. کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو سره لیږي. باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري. هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکي شته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې د حمله ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي،
د غرمې لپاره یوازې وچه ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څوی پخوي، یوازې وریجي د کچالو او غوښې پرته. که کار پیدا شي د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم. کنه نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته له کومې روپۍ عاید کور ته راځم.
د ډبلیو اف پی او اف ای او په راپور کې دا هم راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډېر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغېز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوې او ویل شوي چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته یې د دوی په لاسرسي او د ژوند په لارو چارو منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د